درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو د پدی سات کې هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. د څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسان زموږ ملمانه دي، خو مخکې تر دې د نړۍ او افغانستان د دې سات خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراق په بابل ښار کې د پرون ماښام تروریستي حمله چې پکې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې سخت غندلې او ویلي د افغانانو د شمیر په معلومولو سره به له هغوی سره ژر مرسته وکړي. نن جمعه د نومبر 15مه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین د یوناما په مرسته پیل شوی دی. د همارې چې د ایران په سمنان کې د دوو مسافروړونکو ریلګاډو د ټکر له امله د وژل شوي کسانو شمیر 8 او د ټپیانو 16 ته لوړ شوی. پوره خبرونه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د عراق په بابل ښار کې د پرون ماښام تروریستي حمله چې پکې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې سخته غندلې ده. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د ریپورټونو له مخې په دې انتحاري حمله کې ځینو افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر نه دی معلوم شوی. دا حمله پرون د بابل د الهلا ښار په شمالي سیمه کې په هغو زیارت کوونکو وشوه چې له کربلا نه د 40 تر مراسمو وروسته خپلو هیوادونو ته په لار وو. څه باندې 80 کسان چې پکې زیات ایرانیان وو وژل شوي او تر 100 زیات هم ژوبل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بغداد کې افغان سفارت په دې اړه جدي څېړنې پیل کړي او د کره معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم به د قربانیانو له کورنیو سره همکاري وکړي. په تهران کې افغان سفارت ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې حملې د ځینو انتقال شویو په ډله کې د افغانانو په اړه هم پلټنې وکړي او مرستې ورسره وکړي. نن جمعه 15مه په د نومبر 15مه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځنی کمپاین پیل شو. دا کمپاین د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته پیل شوی چې په 14 ورځې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دوام کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله پارنیل کاردیل چې اوس د یوناما سرپرست هم ده، دغه کمپاین په پیل کې ویل دا ډیره مهمه ده چې افغان میرمنې او نجونې په بشپړ ډول ازادي تجربه کړي او له هر ډول جسمي ځورونې او ګواښ پرته د خپل هیواد او ملت په جوړونه کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې همداراز د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د همغږو ملي او نړیوالو هڅو او فعالیتونو غوښتنه وکړه. د جاوزیان ولایت چارواکو ویلي د دوی څېړنو څرګنده کړه هغه راپورونه بې اساسه دي چې پکې ویل شوي د سړې هوا له کبله په درزاب ولسوالۍ کې 40 ماشومان مړه شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي وو دغه ماشومان د تېرې اونۍ په بهیر کې په غرنیو سیمو کې د امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. خو د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته د جاوزیان د والي ویاند رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی څېړنو څرګنده کړه په درزاب کې کوم ماشوم د سړې هوا له کبله نه دی مړ شوی.
مخ پر دې موضوع چې کوکه هلته په ځینو کلیو کې د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان تلف شوي څېړنه وکړه. زموږ بررسۍ څرګنده کړه چې هلته د درنې واورې له کبله هیڅ ماشوم نه دی مړ شوی.
د جوزان ولایت د ولایتي شورا ځینو غړي او چارواکو ویلي دغه ماشومان د هغو کورنیو چې په وروستیو کې د سارپل ولایت له سایاد ولسوالۍ د داعش ډلې د ګواښونو له کبله جوزجان ته ورغلي وو. او په جلال آباد ښار کې نن په دریو پرله پسې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوږیاڼي ازادي راډیو ته تایید کړ چې په وژل شویو کې 2 افغان سرتیري او په ټپیانو کې هم 3 نور سرتیري شامل دي. دا چاودنې د جلال آباد ښار د دویم ماموریت او د څلورمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې شوي دي. به هم خرغلی اوس هم د سیمیاو نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران په سمنان ولایت کې د دوو مسافروړونکو ریلګاډو د ټکر له امله د وژل شویو کسانو شمیر 8 او د ټپیانو 16 ته لوړ شوی دی. پریس ټی وی د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې دا پیښه نن سهار د شمال مرکزی ولایت سمنان د شهروت ښار د هفت خان په تمځای کې شوې ده. د ایران د سری میاشتې ټولنې د مرستې رسونې مشر مصطفی مرتضوي هم ویلي چې کیدای شي د مرګ ژوبلې شمیر تر دې زیات وي. په دې پیښه کې څلور کابینونه له پټلۍ اوښتي او دو نور اور اخیسته ده. رسمي شمیرو له مخې هر کال په ایران کې په اوسط ډول 10,000 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل کیږي. عراقی چارواکی وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځان وژن کې بریت د وژل شوي شمیر چې ډېر ایراني زیارت کوونکي له اتیاو پورته شوی دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې حمله کې څه باندې 200 کسان وژل شوي دي او دا بریت د یو عراقي جنګیالي لخوا شوی دی. پرون د بغداد جنوب څخه 100 کیلومتره لرې پرته سیمه کې په یوه لارۍ کې ښودل شوي چاودیدونکي مواد، تیلو په یو ټانک کې چې یو رستورانت ته هم نږدې دی، او وچاودېدل چې دغه مرګ ژوبله یې هغو زیارت کوونکو ته واړوله چې له 40 مراسمو څخه خپلو کورونو ته روان و. د رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیایي چارواکو په حواله ویلي د دې حملې له امله د پنجشنبې په ورځ ناوخته د وژل شویو کسانو شمیر 100 شاوخوا ته رسېدلی و. لسګونه نور په دې چاودنه کې ټپیان شوي هم دي. د چین دولتي رسنۍ وایي په ختیځ جینګ شي ولایت کې د انرژۍ د یو مرکز چې د ودانۍ کاري روانو دی، برخې د نړیدو په پیښه کې د وژل شوي کسانو شمیر 41 تنو ته رسېدلی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د جمعې په ورځ وویل په پیښه کې له 41 وژل شوي کسانو څخه د 18 کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. په چین کې د صنعتي کارونو پر مهال دا ډول پیښې ډېرې رامنځته کېږي او د کار پر مهال د خوندیتوب معیارونه ډېر کله له پامه غورځول کېږي. وروستۍ خبر هم دا چې فرانسوي چارواکو ویلي د زړو خلکو د پالنې په مرکز باندې نننۍ خونړۍ حمله د اسلام پالو افراطیانو سره کوم تړاو نه لري. د مونپیلې ښار عمومي څارنوال کریستوف باری ویلي د دې حملې او اسلام پالو ترورستانو ترمنځ هیڅ کوم ارتباط نه دی موندل شوی. فرانسوي چارواکو نن سهار وختي ویلو یو وسله وال کس د فرانسې په جنوب ختیځ کې په زړو کسانو د پالنې یو مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یوه ښځینه کارکوونکي په چاړه وژلې ده. فرانسې کې روان کله هغو بریدونو وروسته چې مسؤلیت داعش وسله والو ډلو منلی، بیړنی وضعیت جاری دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی دی. په بامیان کې آسمان وریځ دی، واوره اوري، د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه منفي نه. په هرات کې آسمان وریځ دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي نه. په بدخشان کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي اته. په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي شپږ. په کندهار کې هم آسمان وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو ده. په ګردیز کې آسمان وریځ، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي یو درجه. په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي یو، آسمان وریځ دی. په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د څو ولایتونو د ولایتي شوراګانو پر کارونو خبرې کوو. ولایتي شوراګان خلکو ته کوم کارونه کوي؟ خلک د دوی له کارونو څومره راضي دي؟ په دې خبرونه کې د ننګرهار، خوست او هلمند ولایتي شوراګانو په استازیتوب میلمانه لرو. په دې لومړۍ نیمایي کې د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمرای زموږ بلمانه دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. سر له اوس هم کولی شئ تاسو اوریدونکو چې د افغان بي سي د 1918 شمیرې له لارې د همدغو ولایتونو په ارتباط پوښتنې وکړي، نظرونه څرګند کړي. هیله لرو چې لنډ اس ام اس راوستوي. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی هم د خوست ولایتي شورا رئیس شاغلی مجیب الرحمن سلیم زوی او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری ته هرکلی وایم. شاغلی سلیم زوی، که لومړی تاسو وایست زموږ اوریدونکو ته چې تر څه حده پورې د ولایتي شورا او د حکومت ترمنځ یا د ولایتي ادارې ترمنځ همکاري موجوده ده په خوست ولایت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه د آزادې راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته تقدیموم. ستاسو د سوال په ځواب کې وایم، په خوست ولایت کې د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا په منځ کې کاملا مکمل هماهنګي موجوده ده. هیڅ ستونزه نشته. د مرکزي دولت د رئیس جمهور ټول پرامین چې خوش سره ځي هغه په ګډه هماهنګۍ سره تطبیق کیږي. هغې ته د تطبیق جمهور راغوندو هیڅ ستونزه نشته په خوست کې د ولایتي ادارې او د ولایتي شورا په منځ کې.
ډېر زیاته مننه کورودن سلیم زوی صاحب. ښاغلی زمری، په ننګرهار کې څنګه ده وضعیت؟ آیا هغه فیصلې چې ولایتي شورای کوي د ولایت مقام اجرا کوي درناوی ورته لري، خصوصا والی او امنیه قمندان او نور؟
مننه تاسو ته، درنو میلمنو ته، ټول همکاران ته، قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم.
سلامت.
هغه څه چې لازم دی چې قانون د قانون د احکامو پر بنیاد باندې او د خلکو د غوښتنو پر استناد باندې په ننګرهار کې زمونږ هغه غوښتنې چې د قانون پر بنیاد باندې دی، د خلکو مشکل پیدا کېږي، د خلکو توقعات د ولایتي شورا نه کېږي، د ولایتي ادارې نه کېږي، د مرکزي ادارې نه کېږي، هغه څه نشته. عمده لامل د زورواکۍ، ناسالمه اداره، په فساد تکړه اشخاص په دندو ګمارنه، په دندو ګمارل شوي د چوکیو ټیکداران، دغه عمده لاملونه دي چې دغه لاملونو په وجه باندې هغه څه توقع کېږي زمونږ توقعات نه دي پوره شوي. د دې تر څنګ یوازینی خبره چې مونږ کولی شو خو په جرات سره هغه دا دی چې زمونږ وسلوال قواوې او خاصتا زمونږ لختری سربازان چې د هیواد په هر برخه کې او خاصا په ختیځ کې په ننګرهار کې همیشه د نظام د بقا او پایښت لپاره د دښمن په مقابل کې همیشه جنګیږي، موږ پرې ستاینه کوو. نور هغه څه چې لازم دی چې یو سالمه اداره موږ ولرو، پاک اداره ولرو او سالاري موجودي،
ډېره زیاته مننه. او سلیم زوی صاحب، تاسو دا ډول مشکلات نه لرئ په خپله ولایتي اداره کې دي یا د ولایتي شورا او د ولایت ترمنځ؟ ستاسو له خبرو همداسې معلومه شوه، لیکن داسې ویل کېږي چې ځینې د ولایتي شوراګانو ځینې غړي له حکومت سره په ځینو برخو کې جوړ راځي، مثلا په قراردادونو کې ځان ته سهم غواړي یا خپلو خپلوانو ته غواړي، نو په هغه صورت کې بیا د دوی ترمنځ اختلاف هم نه وي، او که کله قراردادونه نه ورکوي بیا اختلاف رامنځته کیږي. په خوست کې وضعیت څنګه دی؟
تمام دا خو په افغانستان کې یوه لویه معما ده، په دې کې هېڅ نشته. مګر خوست د زورواکانو له جملې څخه ولایت نه ده، دلته زورواکي نشته په کاملا معنا. خوست ولسوالۍ نظام د مرکزي ادارې سره هماهنګ دي، همغږي دي. هېڅ ستونزه موږ په خوست کې ځکه نه وینو، یوازینی علت یې د په منځ کې جوړجاړی دی. د جورجاری ثابته کړې ده چې د ولایتي ادارې نه په ټول ارساو کې لکه د امنیت سکتور دی، د بیا رغونې سکتور دی، د معارف سکتور دی، د وسلوال نه د دوی تر څنګ درېدل دي، د وسلوال کول دي، د هغوی ته تقدیرول دي. تاسو یې ویلی بار بار په میاشتو دو میاشتو کې یوه خبره چې تا وکړه چې کله قراردادونه وو د ولایتي شورا یا د ولایتي ادارې په منځ کې دغه جوړجاړی کوي. لله الحمد په خوست کې هېڅ کله دا شی نه دی شوی چې یا د ولایتي ادارې سره موږ په قراردادو خفه شوي یو، یا موږ قراردادي غوښتنه کړې ده، یا موږ ته قراردادونه نه اېله کړي، موږ یې مخالفت کړه یا اېله کوي، موږ یې مخالفت کوو. نه، لله الحمد دا خبره نشته. یوازینی علت د ولسونو شته هماهنګي، شته موقعیت چې کوم په خوست کې ده. الحمدلله چې په خوست څلور په افغانستان څلور دېرش ولایتو کې مثال دی، دا ډېر ډاډمنه وخت دی. موږ یې قدردانۍ کوو. هېڅ ستونزه موږ د ولایتي ادارې سره نه لرو.
ډېره مننه. سلامت اوسئ سلیم زوی صاحب. زمری صاحب، امغه مشکلات چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په ولایتي ادارې کې شته، په ولایتي شورا کې نشته دا مشکلات؟
وګوره، ولایتي شورا خو تاسو پیږي چې د حکومت برخه هم نه ده، حکومت هم نه ده، په د نظام یوه برخه ده، اما د اجرایوي صلاحیت نه لري. دلته چې سمر صلاحیت مسئولیتونه صلاحیتونه زیاتی گی پاما کچا باندې مسئولیت
اما دی فشار وسیله کیدای شي په حکومت باندې په چارواکو باندې فشار راوړی شي لکه څنګه چې
بله یو خبره وکم ګوره یو خبره به مانه واوري تاسو د فشار وسیله نو خوانی ولسمشر دا ډاکټر صاحب اشرف غنی جمهور رئیس رای رئیس د کابینې اکثر وزیران په دې ټول دی یو کال کې ډیر متعدد سفرونه دوی ننګرهار ته درلوده من یو په مشکلات دوی سره شریک کړل چې دوه هفته مخکې د ملي امنیت لوی رئیس صاحب او لوی درستی صاحب مو سره ننګرهار ته تشریف راوړل چې دا ستونزې موږ سره شریکې کړې دي او به ستاسو پام وشي او د ټولو هیوادوالو به پام وشي کم دا اوس تاسو د دفاع وزارت یا د وسلوالو قواو تشکیل راواخلئ د شپېته فیصده د ختیځ دی او خاصتاً به د ننګرهار دی نو موږ د نظام د بقا سره د نظام د بقا دپاره او د نظام تر څنګ د نظام ملاتړ هم کوو حمایت هم کوو اما دا چې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې دا سربازان چې د مخالفینو سره جنګېږي دا اکثره ننګرهاري دي موږ د هېڅ چا سره نه د قراردادونو په حساب باندې شخصي غوښتنې درلودو د ولایتي ادارې نه موږ د قراردادونو په سر نه چا سره اختلاف درلودو اما ما تاسو د اختلاف نه دی ویلی داسې مې ویلی دی چې دلته د فساد شتون د زورواکۍ شتون د چوکیو ټیکهداران هغه څه چې لازم دی چې اصلاحات په دې اداره کې رامنځته شي دا کار نه دی شوی تر څو چې دغه اصلاحات په دې نظام کې رانه شي مشکلات پرې نه رسېږي تاسو هم داسې پوهېږئ چې په متواصل ډول باندې کله زموږ دا چین په ولسوالۍ باندې په دوامدار شکل باندې جنګي کله د کوټ په ولسوالۍ کله د دې بالا په ولسوالۍ باندې د دې تر څنګ بے کله د اسارک پر ولسوالۍ باندې شدید عملات د دښمنۍ بے چاغه د فکیږي بیرته جنگ او جګړې زیدا په چیراګام ولسوالۍ ته انده د ننګرهار د خلکو اخلاق او شایسته سالاري د نظام د بقا د پاره د نظام تر څنګ دریږي اما هغه څه چې زمونږ
بله سي زمرای سي فکر کوم چې په ټلیفون کې مستونزه پیدا شوه هله چې قطع سوی نه وي که قطع هم وي دوباره به در سره تماس ونیسو په هر حال اوس به اوریدونکو ته هم موقع ورکو تاسو قدر من اوریدونکو کولی شئ دا شیبه زموږ له دوو میلمنو څخه چې د خوست او ننګرهار دي له خوست څخه د ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی دی او له ننګرهار څخه د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د هلمند ولایتي شورا رئیس هم را سره ملګری شي اوس تاسو ته موقع درکو چې په 0909203 503 0920 0925 تلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ که انټرنیټ لري او سکایپ هم لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi او د افغان بي سي ماته 0903 شمیره ستاسو په خدمت کې ده هم دا اوس هم یو شمیر اړیدونکو پیغامونه راستولې دي هر هغه پیغام چې ځواب ورته ونه ویل شو لملمنو سره شریکوم د ټلیفون لاري اړیدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
مهربان الله په نام خپلواک اندهرات نه کول سلام کا سرور او ریزون کته
سلام
ما نګرار د منشي صاحب څخه دا سوال دی چې د نګرار د ولایت شورا رئیس او ماوین دی افغانی دی کنه او یو بل سوال هم دا دی چې د اوسنۍ والی چې دی د ولایت شورا د روګانه دا خدمت کوي کنه او د داعش یا د طالبانو مخې نه ولې ده او خدمت د ټولګټو او د نورو خلکو ته روزنه څخه خدمتونه کړي دي کوي او کړي دي
ډېر زیاته مننه کور ودان یو بل اوریدونکي ولی محمد الهام هم پښتنه کړی چې په ننګرهار کې د داعش په ضد د حکومت له اقداماتو د امنیتي ځواکونو له اقداماتو شاغلې زمرای راضي دی او کنه دی د پښتنې ته به مرسته ځواب وای اوس بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوئ بله مهرباني
ما دا زبی الله از مری څخه دا غوښتنې دی وايي د ودوش ته ته څه دا د غدې د زرلدات خلک دي زوام استودی بل فرید ردل لري د کوفر غلام
مهرباني وکړئ تاسو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي یا زاجی رادیو نه د دې ټلیفون هم قطع شو خیر لمړی شاخله زمرای ستاسو نوبت د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولاس مرای د تاسو څخه دوه پښتنې وشوي یو هم دا و چې آیا د نوی والی پراتک سره دغه تغییر راغلی دی او کنه، کستاسو هغه شکایتونه لا هم دوام لري، هغه شکایتونه چې مخکې درلودل له اوسنی والی او اوسنی ادارې هم لري؟
آواز مې درځي؟
بله صاحب، آواز مو راځي.
زما آواز درځي؟
بله صاحب، زمره صاحب ستاسو آواز راځي.
مننه. د نوی والی سره پراتک سره خو داسې کوم خاص نه تغییر راغلی دی او نه داسې عملا موږ داسې حرکت لیدلی دی چې هغه د اصلاحاتو پر بنیاد باندې یو قدم ایښودل شوی. یو بله خبره چې هغه ورور پوښتنه وکړه چې د داعش په لمانځه وړلو کې، ما په د خبرو په ابتدا کې وویلې، اوس هم وایم چې موږ د خپل ټول امنیتي ځواکونو ستاینه کوو، قدردانۍ کوو او موږ په خپلو قواوو ویاړو. موږ د خپلو قواوو تر څنګ اوږه په اوږه د دښمن او د دښمنانو د لمانځه وړلو دپاره خپل حمایت هم ورنه اعلان کړی دی. همیشه موږ د دوی تر څنګ یو، زموږ ولسونه د نظام د بقا دپاره د خپلو وسلوالو قواوو تر څنګ درېږي. دوه دریمه خبره، هغوی داسې پوښتنه وکړه چې دا د ولایتي شورا منشي او اداري هیئت زموږ چې په تېر کال کې کوم اداري هیئت و، هماغه دی او بل افغان و که پاکستانی و، داسې یو منفي خبره یې وکړو. دلته چې دلته شپېته فیصده ننګرهاریان یا ختیځوال چې په اردو کې دا غلامان دي.
خیر، کنزلمار پرېږدئ. خیر دی.
نه 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 نه، زه دا وایم، دا ما واورېد، زه یې ځواب وایم. ورور، دا زما خپل نظر دی. غلام هغه څوک دی چې د پنجابیانو دپاره کار کوي. غلام هغه څوک دی چې د پردیو د خوشحالولو دپاره کار کوي. د افغانستان یو خپلواک نظام دی. موږ په دغه نظام کې ژوند کوو، د دې نظام ملاتړ کوو. دا یو خپلواک نظام دی. موږ دې کې شک نشته. د نړۍ په مختلفو هیوادونو چې هغه عبارت د سیمې د هیوادونو، تاسو فکر وکړئ، پاکستان یو پرمختللی هیواد دی. سره د کار په میلیاردونه ډالر امریکا مرسته کوي. موږ خو د یو جنګ په حالت کې یو، وروسته پاتې هیواد یو، جنګ ځپل هیواد یو. موږ د نړۍ د ډېرو هیوادونو مرسته هم ضرورت لرو، خو نه غلام وو نه غلام.
پر حال ډېره مننه. د هغو ذهنیت همداسې دی چې هر څه ورته وایي نه بدلېږي. همدغه ذهنیت دی، همدغه فکر دی، همدا عقیده ده. پر حال یا به د چا لپاره کار کوي، یا به عقیده او نظر همداسې وي، له زړه هم همداسې وي. له دې به چیر شو. ښاغلی سلیم زوی صاحب، داسې ویل کېږي، یو اورېدونکي هم دا خبره کړې ده، غلام سرور نبی زوی لیکلې ده، وایي د خوست ولایتي شورا اکثره غړي په وخت کار ته نه ورځي، اکثرا غیر حاضر وي. په دې اړه څه وایست؟
زه ګمان کوم چې زموږ د ورور پوښتنه سمه نه ده. ولسونو منتخب نهاد دی، د ولسونو په رایو راغلی دی. ولایتي شورا روزانه معمول مطابق اتلی مینا بجې رسمیات لري، درې څلور بجې پورې رسمیات دوام کوي. البته کوم ورور چې یا رسمي غونډې ته دعوت کېږي، یا جنازه وي، یا فتحه وي، یا کوم ځای کې بله خبره وي، درې ته به ځي.
بله، خو لوی ولایت دی، هره ورځ به یو ځای جنازه وي، یو ځای به فاتحه وي. نو فکر نه کوئ چې ډېر وخت بې په همدې تېرېږي، خصوصا رسمي وخت؟
نه، زه مخکې عرض وکړو چې بعضې ورونه که داسې چېرته ځي، اکثر زموږ خلکې ستونزې ته په وخت سره رسیدګي کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. زمره صاحب، که تاسې هم دې پوښتنې ته لاندې ځواب وایست، آیا ستاسو د ولایتي شورا غړي هم غیر حاضري کوي او که نه کار ته په منظم ډول ورځي او تر پای
چې یو خبره ته وکړم، موږ د چا د خاطر خپل غاړه نه شو بندولی. کېدای شي چې یو تعداد وکیلان به صادقانه قدم کړي، د ولس د مشکلاتو د رفع کېدو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي، او کېدای شي بې تفاوته پاتې شي. خو دا دلالت کوي د خلکو انتخاب پورې چې چا څنګه وکیل انتخاب کړی دی، او په انتخاب کې دقت نه دی کړی، هغه پایلې به په خپله ګوري. دا نه تا پورې لري، نه وکیل پورې لري، نه رئیس د ولایتي شورا پورې لري. څنګه وکیل چې چا انتخاب کړی، څه چې په ننګرهار کې، یا پنجشیر کې، یا کندهار کې، کوم رقم وکیل ته چې چاره یې ورکړی، هغه وکیل شوی دی، هماغه څه دی، هماغه اندازه دی تمه کوي. دا احسان دی څوک په موږ هم نه کوي. چا چې څنګه انتخاب کړی، خپل نتیجه دې وګوري.
بله، سلامت اوسې. یعنی رد مو نه کړه، رد مو نه کړه. صحیح ده. حبیب سمسور پوښتنه کړی، وای داسې خلک شکایت کوي چې د اکثرو ولایتي شوراګانو غړي خپل رسمي کارونه په شخصي دفترونو کې کوي، او ولایتي شورا ته پوره حاضری نه ورکوي. د پوره حاضری ورکولو خبره خو مخکې مطرح شوه. نو دا چې شخصي کارونه په رسمي دفترونو کې کوي، که لومړی سلیم زوی صاحب په دې اړه تاسو وایست؟
ما سوال هم د څو رونه دی چې آیا شخصي دفتر دوی کوم ته وایي او دولتي دفتر دوی کوم ته وایي. نو دولتی دفتر خو یا رسمي دفتر خو ماغه دای چې زمونږ د شورا روزمره ورسره مخامخ کیږو چې د شورا مکر دی امر شخصي دفتر خو زمونږ زګمان کم چې زمونږ ملمسونونه دي زمونږ کورونه دي زمونږ حجرې دي زګمان کم چې هغه ته مونږ رسمي کارونه نه کوو رسمي کارونه چې مونږ کوو هغه د شورا په مکر کې کوو چې د ولسونو منتخب نه دی
علی صاحب لتا سخه یو بل اوریدونکو امان الله پښتنه کړی دی وای مخکې داسې ویل کېدل چې د خوست ولایتي شورا په څو ډلو ویشل شوې ده اوس هم دا ستونزه شته
ډېر ښکلی سوال کړی ورور امان الله ورور ته مې دا ما ځکه اوري د خوست ولایتي شورا وکیلانو دا افغانستان ته ثابته کړه چې 15 وکیلان یو چې د انتخاباتو ورځ راغله زمونږ او انتخاباتو کې ریاست ته هیڅ نور پیدا نه شو چې بغیر د داسې مکانسي همدار شوم ټولو په امین په یوه خولتایه را کړه همدغسې ممنیت بسته همدغسې منشیتوب بسته زه له خپلو ولایتي شورا وکیلانو نه یا ډېر مننه کوم د ازادۍ راډیو له لارې نه نو دا هغه یو مثال و چې په خوست کښې ولایتي شورا وکیلان هماهنګ دي په اتفاق دي هېڅ ستونزه نشته
سلامت اوسئ بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو د سکایپ او ټلیفون له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ د ټلیفون شمیرې دي 0909235540 او بیا هم 0978225550 اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي مهرباني کوئ له راډیو یو څه لرې شئ مو راډیو ټیټه کوئ متاسفانه موږ مجبور یو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو
دا مخکې اوریدونکي وویل وایي دا غلامان دي که نه
بلې دا موضوع
انشاءالله داسې وخت به هم راشي چې د افغانستان
تاسې په دې موضوع خبرې مه کوئ د ولایتي شورا په ارتباط که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ دا خو بیا بله موضوع ده بلې موضوع ته ځو خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
عبدالرؤوف ما د لوګر نه
مهرباني کوئ عبدالرؤوف صاحب
زه د خود پوښتنه کوم چې د امنیت په باره کښې د حکومت سره څه مرسته کوي او کړې ده که نه
صحیح د امنیت په باره کې صحیح ده ډېره زیاته مننه تاسو ته به څو شېبې وروسته ښاغلی سلیم زوی ځواب ووایي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي مهرباني کوئ صاحب
الو
مهرباني کوئ صاحب
زه تاله مهرباني چې دا پوښتنه کوي دا صحیح ده تاسې د افغانستان
بله متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو خیر بل اوریدونکی هم لرو
الو
مهرباني کوئ صاحب
قربان جسم هغه د دغه نه ما دا پوښتنه ده که نه چې دوی راګوره په دوو رستتو کښې سده که نه ده د دولت چې پر څو رستتو راغلي دوی پکښې فهم لري هغه په کوم دلیل باندې یا په دې دلیل باندې چې په ترازو کښې د ولایتي شورا نفر لاشي چې موټر تېرېږي دوی روپۍ را اخلي که دغسې د وزن نه 300 کیلومتره کښې نه پرېږدي او که هغوی د روپۍ ورکړي 4000 روپۍ د کابل په ترازو باندې چې په مخ په پکتیا باندې د بګرامو سه مربوط ده نو په دغه شي کښې 500 برابر کړه 4500 روپۍ او غالۍ ورکړه هېڅ خبره نشته نه سړک خرابېږي نه ښه نه بد زه خو ټول غړي دي زه یو افغان یم زه د ته خبریال یې ته ما سره یې زما لمبر ثبت کړه او د ما سره خبریالان ولېږه که چېرې دغه رقم ته د شپه کښې مې 200 موټر درته ونیول که نه بیا به ما باندې غوږ پزه پرېښوئ په چو کښې
صحیح ده
کابل په چو کښې الله پور
لیکن یوه خبره ده وبښئ سیده تاسې یو خبره واورئ چې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ولایتي شوراګانو وظیفه دا نه ده چې یعنی اجرایي مسؤلیت دوی نه لري نه دا اجرایي واک لري دوی صرف مشورې ورکوي
نظارتي مسؤلیت لري د دېته نظارتي ناست دي خو خپل فهم کښې لري ورته وایي چې موټر تیاروئ خو مږه ته خپلې حق روپۍ را کوئ ټول سره شریک دي
کور ودان تاسې پوښتنې ته به دوی ځواب ووایي بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ښه جوړ اوسئ په خیر سلامت
کور دې ودان مهرباني
آیا ما دغه د کم ماجرین چې د پاکستان افغانستان تر ستنې کیږي او کم وخت به د ملګرو ملتونو زموږ سره دا کومک وکړي چې کله به دا زموږ خاوره پیښور خو زموږ په خپل خاوره ځمکه
ده. کنه تاسو له موضوع موزه خیر په هر حال ډېره مننه له ټولو اوریدونکو اوس به ورشو میلمنو ته که د روسیې اوریدونکي چې ویلی چې په ترازو کې هم د ولایتي شوراګانو غړي د څارونکو په توګه له خپل نفوذه کار اخلي او سو استفاده کوي په دې اړه ښاغلی زمری تاسو نظر څرګند کړئ ځکه چې ننګرهار هم هغه ولایت دی چې ګمرک پکې دی او ډېر مهم ګمرک پکې دی او ترازو هم فکر کوم چې پکې شته. مهرباني
نظر نه پیږدې د کوم ولایت نه او کوم ځبان دی غږېده
د خو خیر د پکتیا خبره کوله خو خیر دا مشکل کېدای شي ټولو ته متوجه وي
من په ما په ابتدا کې ګوره ما په ابتدا کې د خبرو کې ویلې چې دلته فساد شته د چوکیو ټیکاداران شته ناسالم مدیریت دی هغه څه چې توقع دی هغه څه نه کېږي نو زمونږ په تله کې به فساد وي خو مونږ نه په تله کې نه برخه لرو نه
تاسو به نه لرئ لیکن آیا د ولایتي شورا نور غړي به هم نه لري د نور هم تضمین کولی شي
د ټول په اړه ته باندې یو وکیل هم زموږ د چا سره کوم اړیکه او ضوابط لري چې زه یې ومنم دا هیڅ کله د ذهنه منم.
ډېره زیاته مننه سلیم زوی صاحب اوس ستاسو نوبت دی. له تاسو څخه همدا پوښتنه ده او هم مخکې یو بله پوښتنه وه چې ولایتي شورا د امنیت په تامین کې له حکومت سره او امنیتي ځواکونو سره څه مرسته کوي؟
ولایتي شورا خو د ولسونو سره همهنګي لري غونډې جوړوي د دوی سره د امنیت په باره کې مستقیم خبرې کوي ولسونو ته هڅوي چې د شتا ادارې نه د شتا نظامي ارګانونه ملاتړ وکړي د هغوی سره په امنیت راوستو کې کوشش وکړي امنیت راولي همدغه بېرته دا په خوست کې چې د ولسونو په موټو باندې تر دا دمه ښه امنیت راغلی دی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. زمری صاحب یو اوریدونکي عبیدالله سروری د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې پوښتنه کړې ده وایي چې د لغمان د علي شنګ اوسیدونکی یم وایي له ښاغلي زمری څخه پوښتنه لرم چې د بیسودو دوهم پل به کله افتتاح کیږي؟ خلک په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي څو له پل څخه تیر شي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
او معلومات ترو پول خپل تکمیل شوې ده د پول شمال ته جنوب ته سره د پول شمال ته د بیسودو سره وصلېږي او جنوب ته د خاص سره وصلېږي په دې په شدت باندې کار روان ده او ان شاء الله چې په لږ وخت به دا پول د خلکو د استفادې وړ وګرځي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت خبرونه او ری په دې خبرونه کې د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولاز مرای او د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی زموږ میلمانه دي. په څو شیبو کې به د هلمند ولایتي شورا رئیس الحاج محمد کریم عتل هم له موږ سره ملګری شي. تاسو هم کولی شئ د دوه درو ولایتونو په اړه د ټلیفون افغان بي سیم د 1903 شمیرې او همداراز سکایپ لري پوښتنې وکړئ زموږ له میلمنو څخه. البته د دوه درو ولایتونو او په چیرې بیا د هغو کارونو په ارتباط چې له ولایتي شوراګانو سره په یو نه یو شکل سره ارتباط دی. یو اوریدونکی محمد نبی لیکلی دی وایي ویل کیږي کله چې د خوست مدني ټولنې شوراګانی او نور بنسټونه د یو موضوع په حق له مدني غبرګون خي نو ولایتي شورا د خلکو پر ځای د ولایتي ادارې ترڅنګ دریږي او دا هم ویل کیږي چې ولایتي شورا د ولایت تر ډیر اغیز لاندې ده. په دې اړه ښاغلی سلیم زوی څه وایي؟ سلیم زوی صاحب مهرباني.
کاندیدات موږ مدني ټولنې ته په ټوله معنا احترام لرو د قانون په چوکاټ کې د مدني ټولنو تر څنګ ولاړ یو. اما دا خبره چې د ولایت په فشار لاندې یو یا د ولایت تر څنګ درځو د مدني ټولنو په خبره هیڅکله د ولایت تر فشار لاندې نه یو او نه دا خبره په موږ باندې څوک ثابتولی شي او نه به د ولایت تر فشار راشو. هغه خبرو کې هغه کړو کې چې د نظام په ضرر وي د ولسونو په ضرر وي د خلکو په ضرر وي د قانون په ضرر وي دا خبره مطلق غیر قانوني ده او غیر آئینی ده.
درست ډیر زیاته مننه د خوست ولایت شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی و چې په دې خبرونه کې ګډون کړی ول دوی څخه منندوی اوس د هلمند ولایت شورا رئیس الحاج محمد کریم اتل هم د ټلیفون لارې را سره دی. اتل صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم، اواز به ام ان شاء الله چاوري.
مننه، سلامونه تاسې د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. اتل صاحب، تر څه حده پورې هغه پریکړې چې تاسو یې په ولایتي شورا کې کوي هغه د ولایتي ادارې لخوا اجرا کیږي ورته درناوی کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول غواړم چې د ولایتي شورا پر د وکیل صاحبانو او یا د ولایتي شورا د غړو پر دندو باندې لږ وضاحت ورکړو، تر څو د افغانستان هغه ولسونه چې د ولایتي شورا په استازو یې باور کړی دی او دوی د ولایت په سطح خپل استازي ټاکلي دي، لږ تر لږه باید دوی وپوهېږي چې اصلا د ولایتي شورا د یو وکیل دنده څه ده. د ولایتي شورا اصلي او اساسي دنده دا ده چې د ولایت په سطح د خلکو استازیتوب وکړي او همدارنګه د افغانستان لوړې ګټې په پام کې رښتینولي، امانتداري، د عمل معیار وګرځوي او د خلکو په وړاندې ځان مسؤول وګڼي. د ولایتي شورا غړي باید له توپیره تبعیضه او قومي، دینی، مذهبي، جنسي ملحوظاتو پرته خپل سلوک عیار کړي او قانون ته باید درناوی ولري او د قانون څخه ملاتړ وکړي. نو په دې اساس باندې هغه پریکړه چې د ولایتي شورا کې ترسره کیږي او هغه د خلکو په ګټه وي، د ولایت په سطح د ملي مسایل وي او هغه ملي ګټې وي، د ولایت مسؤول یا مربوطه ادارو سره یا خصوصا د ولایت مقام د والي سره شریکیږي او د حل لارې غوښتنې کیږي.
صحیح، ډېر مننه. اوس راشي هغه زما یو بل خیر دې پوښتنې ته خو تاسو ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم له تاسو څخه پوښتنه لري، زبیر احمد ژوند له هلمنده وایي. زما پوښتنه له ښاغلي محمد کریم اتل څخه دا ده چې تاسو د ولایتي شورا او سره په جنگي عملیاتو کې هم کومک کوي، آیا خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي او کنه تاسو به طرف یاست؟
یعنی په مجموع کې ملي ګټې په دې معنا باندې هر هغه څه چې هغه د هیواد د ثبات لپاره وي، د سیمې په ګټه وي، د ولایت په ګټه وي، دا د ولایتي شورا د غړو او د ولایتي شورا د رئیس دنده ده چې باید د خپلو ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او ولس دې ته وهڅوي تر څو د سیمې د امنیت لپاره د خپلو افغان ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ځکه افغان ملي امنیتي ځواکونه هم د دې ټولنې د بد نسخه راغلي دي او هغه څوک دي چې هغه هم د دغه ولس بچیان دي، د دې ولس اولادونه دي. نو موږ خپل ځان په دې کې مسؤول ګڼو او ډېر وخت داسې هم راغلي دي چې موږ خپل د جنگ لومړی کرښو ته تللي یو، اولته مو د افغان ملي امنیتي ځواکونو حال کتلی دي او د دې تر څنګ مو د خلکو وضعیت کتل دي چې هغه سیمه چې جګړه و
نو اتل صاحب تاسو چې د جنگ وضعیت هم له نږدې کتل دي، د هلمند د ناامنۍ په تیره بیا د ډیرو سیمو د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د لوېدو مسؤلیت د چا دی؟ چا په دې کې سم کار نه دی کړی؟
یو شی واقعیت دی چې باید په دې باندې هغه ولسونه چې هغه تر ډېره حده پورې آګاهي نه لري باید موږ هغه څه چې په سترګو لیدلي دي او یا هره ورځ د هغه مسایلو سره چې هغوی زموږ د ژوند پراختلو باندې بد اغېزه کوي او یا هم په سیمه کې د خلکو پر ذهنیتونو باندې او پر عامانسانو باندې بد تاثیر کوي باید واضح کړو. هغه دا چې جنگ په افغانستان
کې اکل صاحب د خپل موقعیت یو څه تغییر کوي چې اواز سره مو یو څه اواز مو یو څه خراب شوی دی، مخکې بهتره و اوس بهتره دی، مهرباني.
دا چې په افغانستان کې جګړه یو پردی جګړه ده او یو تپلسوي جګړه ده، جګړه زموږ افغانانو نه ده. په دې باندې ټول افغانان پوهېدلی دي چې جنگ زموږ په ګټه نه دی،
او د جنگ قربانیان موږ همیشه موږ افغانان سوي او موږ ولست د جګړې قرباني سوي دي. ولې دلته د جګړې لتونه ډیر واضح دي چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده، دلته اقتصادي جنگ دی، دلته سیاسي جنگ روان دی، او همدارنګ خپل د هلمند جګړه عمده او اساسي دلایل لري چې هغه موږ درې ډوله اساسي دلایل وایلی سو. یو دا چې په هلمند کې د مواد مخدر او مادن جنگ دی، او د دې ترڅنګ په هلمند کې د اوبو جنگ دی، او همدارنګه په هلمند کې استخباراتي جګړه روانه ده. نو ځکه چې موږ په دې جګړه کې او یا د هغه د دلاس وتلو پړه یوازې پر یو څو محدود اشخاصو نه شو اچولی، ځکه دا لویه جګړه ده او زموږ افغان ملي امنیتي ځواکونه تر ډېره حده پورې کوشش کوي، هڅه کوي تر څو سیمې د لاسه ورنه کړي. ولې متاسفانه باید ووایو چې دښمن او یا مخالفین په ډېر لویه سطحه امکانات لري او هغه برلاسي دي. په ځینو سیمو کې په دې کې شک نشته چې د حکومت په بعضو مسولینو کې ګناه شته، دوی پردي، ځکه چې په لیر او پرتو سیمو کې په ولسوالۍ کې د دوی بد سلوک د خلکو سره او همدارنګه زور زیاتی د خپل واکونو او د خپل صلاحیتونو څخه نامشروع استفاده، همدا دلایل کېدای شي چې بعضي خلک د مجبوریت په اساس د مخالفینو په لوک کې ځای سوي دي او د دوی دغه بدو کړنو دې ته مجبور کړی دي تر څو دوی د نظام پر وړاندې باندې پورته شي او د مخالفینو په لوک کې ځای شي تر څو بعضي سیمې د استخدام او خپل ځان هغه هدف ته ورسي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی اتل. ښاغلی زمره، یو دوه پښتنې له تاسو څخه شوي دي، له تاسو البته ډېرې زیاتې پښتنې شوي دي، دوه به له تاسو سره شریک کړم. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی وایي: آیا تاسو دا درې کاله د تورخم ترازو او د ننګرهار ګمرک لیدلی هم دی؟ بل نواب خان کلمانی له لغمان ولایت لیکي وایي: آیا په ننګرهار کې داسې سیمې شته چې پکې مکتبونه د نامنې په وجه بند شوي وي؟
د مکتبونو په رابطه وی وو د حسکمې نه دی بالا ولسوالۍ په ساحه کې چې داعش نفوذ لري هلته زمونږ مکتبونه بند دي. په مجموع کې زمونږ په ننګرهار کې 12 بابه ښوونځي د شاګردانو په مخ تړل شوي. دا هغه نقاط دي چې هلته یوازې داعش چې حضور لري سیمو کې زمونږ مکاتب بند دي. نور په هغه سیمو کې چې طالبان نفوذ لري او حاکمیت لري هلته زمونږ نجونې او جنکیم کولی شي چې ښوونځي ته لاړ شي. هر کال هلته مونږ فارغین هم ورکو. طالبان د ښوونځیو په رابطه کوم منفي نظر نه لري. یو دویمه خبره دا ده چې دا د تورخم د ګمرک یا د ترازو په رابطه باندې دا تک یا نه تک دا مشکل نشي حلولی. او شاید چې درکړی وي او معلومات یې ترلاسه کړی وي نو هغې ته یو طرحه وړاندې کړی وي چې طرحه باندې به اقدام نه کېږي، هغه به ستونزه ده. که مونږ لاسو د یوې ورځې دپاره یو ادارې ته لاړ شو، دا زمونږ والي صاحب هم چې نوی راغلی دی، همدا اوس یو ورځ یو ادارې ته ځي، یو ورځ بلې ادارې ته ځي، یو ورځ بلې ادارې ته ځي، یو ورځ بلې ادارې ته ځي. دا د مشکل د حل لاره دا نه ده. د مشکل د حل لاره دا ده چې قوي اراده پیدا شي، هم په ولایتي اداره کې، هم په مرکزي اداره کې، او بنیادي اصلاحات راوړي، شایسته سالاري راوړي، په فساد ککړ خلک له دندو نه لرې شي. تاسو پوهیږئ زمونږ په امنیه قومندانۍ کې یو بس باندې درې کسان مکتوب د کابل نه راوړي. وجه دا ده چې هلته ځي یو امکانات په کار اچوي، روابط یا فساد نه کار اخلي. هر چا ته یو مکتوب ورکوي، دلته بیا څوک زورور هم هغه ته یې بس کېږي. اکثره مونږ یو تعداد پاک ولسوالان هم په ننګرهار کې لرو، یو تعداد پاک و د امنیه قومندانان هم په مختلفو کې لرو، او یو تعداد د جنایي آمرین هم پاک لرو، خو د ګوتو په شمار دي. نور ټول په فساد ککړ دي. دا 15 کاله او 14 کاله او 13 کاله کېږي چې دوی د یو ولسوالۍ نه تبدیلېږي بل ولسوالۍ ته، د بل ولسوالۍ نه تبدیلېږي بل ولسوالۍ ته، خو نه څوک ښاروالۍ ته معرفي شوی، نه څوک په کور کې ناسته. او د همدوی په شتون کې د ننګرهار امنیت او د بعضو ولسوالیو امنیت ورځ تر بلې خرابه شوی دی. خو وجه یې دا دی چې دلته وړتیا په نظر کې نه نیول کېږي. روابط او ایشونه او تقسیمات او
شناخت
فساد دغه شی نه کار اخیستل کېږي. په
کور ودان
بنیاد باندې چې د خلکو مشکل پیرا کېږي اقدام.
سلامت اوسې اتل صاحب. له تاسو څخه دوه پوښتنې دي. یو مخلص وایي هلمند کې حکومت یو خبره کوي او د ولایتي شورا بل خبره کوي، دوی دواړه په خپل منځ کې همغږي نه لري. بل اوریدونکی الهام له کندهار وایي: زما پوښتنه د هلمند ولایتي شورا رئیس ته متوجه ده، وایي د جبار قهرمان له راتګ سره په هلمند کې کوم تغییر راغلی دی، خصوصا په امنیت کې؟
لومړی د مخلص صاحب او احرام صاحب مننه. د مخلص صاحب پوښتنې په ځواب کې موږ د خلکو استاد یو، هر هغه څه چې هغه د ولس اصلي او قانوني غوښتنې وي هغه موږ د ولایت د مسؤلینو څخه پر وخت او زمان کوو، او دا زموږ حق دی چې باید موږ د ولس د قانوني او اصولي غوښتنو لپاره حل لارې ولټو. په بعضې وختونو کې چې کله ناکله د رسنیو له لارې د ولایت مقام یا نورو اړوندو ادارو ځواب رسنیو ته یو څه وي او زموږ بل څه وي، د دې علت معلوم دی چې موږ هیڅکله واقعیتونه او حقیقتونه چې هغه د ولس لپاره په ضرر وي نه سو پټولی. زموږ لپاره ملي ګټې مهمې دي، او زموږ لپاره خپل خلک مهم دي، او زموږ لپاره د خلکو د هوساینې لپاره کار مهم دی. نو ځکه بعضې وختونه زموږ او د ولایت مقام یا نورو امنیتي ارګانونو د ویاندویانو یا خپلو د مسؤلینو د خبرو ترمنځ حتما توفیق شته، ځکه چې موږ د ولس د منځ څخه انتخاب شوي یو، د ولس په ټولو حقایقو او د دوی په ټولو هغه حالاتو کې که هغه ښه حالات وي، اضطراري حالات وي، جنګي حالات وي، موږ دقیق معلومات لرو او د خپلو ولسونو سره په هره سیمه کې په تماس یو. نو ځکه موږ بعضې وختونه حقیقت وایو، او د ولایت مسؤلین د دې لپاره چې بعضې موضوعات او مسایل پټ وساتي تر څو دوی خپل موقفونه حفظ کړي، او هغه لوړ پوړي مسؤلین چې هغه د مرکز په سطحه باندې د دوی په چارو کې باصلاحیته وي یا هم امیرین ورته ویلای شو تر څو د دوی څخه دغه رازونه وساتل شي، نو د ځان د حاصلو لپاره او د خپل موقف د حفظولو لپاره کله ناکله دوی مطبوعاتو ته او اړوند مربوطه ادارو ته د مرکز په سطحه صحیح راپور نه ورکوي. نو موږ مجبور یو چې باید حقیقت او واقعیت ووایو او د دوی سره شریکو. بل د کندهار څخه د الهام ورور په جواب کې چې دا پوښتنه کړې ده، زه فکر کوم چې دلته د خلکو انتخاب هم د دې لپاره چې باید دوی خپل واقعي استازي هغه څوک چې هغه په واقعیت سره کولی شي چې د دوی ږغ پورته کړي، او هغه باید ټولو مسؤلینو نه یوازې دا چې د هلمند د جګړې لپاره اپراتیتي کومندان راسد جبار قهرمان، او یا هم د هلمند د اوږدې جګړې لپاره چې د کلونو کلونو رئیس را شروع ده او دا دوه کاله ډېر شدت جګړه روانه ده، موږ د هغه مسؤلینو څه چې هغه د یوازې د ده د شخصي منافعو دپاره یې پټ وساتو او ملي منافع تر پښو لاندې کړو، هېڅکله زموږ وجدان او ضمیر دا اجازه نه راکوي، او د خلکو هغه باور او اعتماد چې په موږ کړی دی هغه نسو ماتولی. جبار قهرمان تر ډېره حده پورې چې دی هم د خلکو له منځ څخه یو انتخاب شوی استازی په ولسي جرګه کې وو، د خلکو د هوساینې لپاره د خلکو د ښه ژوند کولو لپاره یې دا درون مسؤلیت په غاړه واخیستی، او د کوشش کوي چې د هلمند د جګړې لپاره خپل ټول توان سره کار وکړي، او تر څو په دې وتوانېږي چې د هلمند جګړه کابو شي. ولې بدبختانه باید وایو چې موږ د افغانستان په جګړه او د هلمند په جګړه پوهیږو چې دا یو لویه جګړه ده. کچېری مرکزی حکومت هر هغه څوک چې د افغانستان په سطحه په ډیرو جګړو کې برخه اخیستې ده او ډېرې جګړې ګټلې دي راواستوي، چې صحیح امکانات ورته ورنه کړي، د پوره واکونو او صلاحیتونو سره روانه شي، هېڅ ممکنه نه ده چې دا جګړه د موږ وګټو او دا جګړه د یوازې جبار قهرمان او یا په یو بل اشخاص باندې وګټل شي. دلته لویه جګړه ده، او د دې لویې جګړې لپاره لوی امکانات پکار دي، او د مرکزي حکومت مستقیما حمایت او ملاتړ د دوی سره حتمي دی. جبار قهرمان تر ډېره حده پورې خپل وس او توان وکړي، ولې متاسفانه باید ووایو چې د ده سره د مرکز صحیح حمایت نه و، او په ډېرو چارو کې د صلاحیت نه درلودې. هلته قولي اردو شته، هلته هلمند وس زون دی، د زون قومنداني شته، امنیې قومنداني شته، او د دې تر څنګ لیواګانې دي. د هرې لیوا د هر د قومندانۍ او همدارنګه کلي اردو په سطحه جنرالان کار کوي، لکه جبار قهرمان هلته جګړه ګټي، بیا د هغوی جنرالان لپاره دا پیغور دی چې په لوس جنرالان دوی دا جګړه ونه نشوی ګټی، نو څنګه په دې ډول د دسم همکاري وکړي؟ دلته علتونه څو علاقه دي، یو دا چې سیمې په سطحه باندې په محل کې خپله نظامی مسولینو تر ډیره حده پورې د دوی ترمنځ همغږي موجود نه وه، دوی خپل ترمنځ صحیح کار نه کوي، او همدارنګه د مرکز څخه صحیح حمایت نه و ورسره، ولې خپل وس وطفانې وکړي لکه څنګه چې د ده وعدې وې، د ولس سره یې کړې وې او زموږ سره یې کړې وې، هغه ډول باندې دوی ونه توانېدی په دې جګړې په ګټلو کې، او د ناکامۍ علتونه یې واضح او ښکاره دي.
ډېره زیاته مننه زمری صاحب. زموږ اوریدونکي کمال الدین چپان لیکلی دی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه، چې دا ستونزې چې تاسو یادې کړې چې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي، په ټولو ولایتونو کې وایي هم دا ستونزه شته، خو ستاسو په نظر د حل لاره یې څه ده؟ خو دا د چپان صاحب پوښتنه وه. زما پوښتنه بیا دا ده چې تاسو چې کومې ستونزې یادې کړې، د دغو ستونزو د حل لپاره ستاسو ولایتي شورا هم ډېر کار کولی شي. که چیرته وینئ چې کوم چارواکی په فساد ککړ دی، نو چې د ولایتي شورا غړي یې مشران یې افشا نه کړي، نو خلک خو دا کار نشي کولی. خلک خو ډېر جرأت نشي کولی چې یو څوک رشوت اخلي او دغه شکایت وکړي، یو څوک بد برخورد کوي، په ډېرو مواردو کې شکایت نشي کولی. لیکن ولایتي شورا خو دومره واک او اختیار لري چې هغه مشکل په صغر د بیان کې او یادې کې. لومړی پوښتنه د کمال الدین چپان دوه، هغه تاسو تقریبا جواب هم ورکو. دی وایي چې همدغه ستونزې چې تاسو یادې کړې دا په ټولو ولایتونو کې شته، د حل لاره یې څه ده؟
د حل لاره یې په دې کې ده چې قوي اراده باید رامنځته شي. قوي اراده د رئیس جمهور نه شروع کړي، بیا په کابینې تر وزیرانو، بیا په ولایتو کې د والیانو سره اختیار ولري، صلاحیت ولري او تغییرات وشي راوسته دا کېدای شي. همدا اوس د ډاکټر صاحب اشرف غنی پر اتک سره خلک داسې امیدوار وو چې دا یو د نړۍ ستر مفکر دی او دا کولی شي چې په هیواد کې په لږ وخت به مثبت بدلون راوړي، خو دې یو انسان تغییر تبدیل کړي په ننګرهار کې په دې ټول د دوو کلیو حکومتداري کې ای محدود تعداد رئیسان پاک خلک دي. نور ماسترانو ډاکټران لیدلي دي، هغې نه د فاسد خلک والله په بالله په سمتله چې زرداد یو پاټي کې دندو، دغه زرداد هم په دوی باندې شرف لري، مګر دلته پیسې اخیستل کېږي او تقسیمېږي په هغه سیستماتیک لحاظ باندې. دا خبره نو مونږ ایران چا سره وکړو؟ رئیس جمهور سره مونږ کړی، د کابینې وزیرانو سره مونږ کړی، والي سره مونږ کړی، چې تغییر کېږي نه. د هر فاسد تر شا یو څوک شته چې حمایت یې کېږي. مونږ به داسې حرکت نه کړی چې هغه زمونږ د شخصي ګټو پر بنیاد وي، او یا مونږ حقیقت پټ کړی یا د چا تر تاثیر لاندې راغلي اوسو. مونږ وایو د دې مشکل د حل لپاره، د دې د مشکل د حل لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. د دریم کال د ملي وحدت د حکومت روان دی، اصلاحات په ننګرهار کې د سره نه دی راغلی. هغه څوک په دندو ګمارل شوي دي چې هغه هم په روابطو راغلی، هغه هم په فساد ککل دي. محدود خلک چې په فساد ککل نه دي، هغه په داسې صلاحیتونو کې نوي تغییرات راوړي یا دغه ادارې مشکل پیدا شي. هغه اساسي بنیادي اداره چې په ننګرهار کې دی، عایداتي منابع دي، امنیتي سکتور دی، په دغه برخو کې ټول هغه خلک په دندو ګمارل شوي چې روابط لري او د فساد نه ډک دي.
درست، سلامت اوسئ. اتل صاحب، په دې برخه کې ستاسو نظر څه؟ تاسو هم فکر کوئ چې اراده، او کنه فکر کوئ چې د ارادي خبره خو ټوله کوي، لیکن فکر نه کوئ چې کچرته ولایتي شورا په خپل ځای کې فعال وي، ولایتي اداره په خپل ځای کې فعال وي، او تاسو هم هغه د نظارت کوم اختیار چې تاسو لري لږه سم استفاده وکړي، نو کېدای شي مشکلات تر یوه حده کم شي.
بالکل، په دې کې شک نشته. ولایتي شوراګانې د افغانستان د اساسي قانون د 1980 او 1990 مادې په اساس د ولایتي شورا قانون واضح او درسته ویلي. موږ باید د خپلو قانوني صلاحیتونو سره سم باید په خپلو ولایاتو کې د فساد مخنیوي لپاره مبارزه وکړو، ترڅو هغه مسؤلین چې هغه د خلکو په وړاندې مشکلات او ستونزې جوړوي، د خلکو کارونه ځنډوي او فساد ته لار خلاصوي، اختلاس اختوي، رشوت اخلي، باید موږ مخنیوی وکړو. او زموږ د وظایفو څخه یو خاص او اساسي وظیفه همدا ده چې هغه مسؤلین چې هغه د خلکو نوي خوښ او هغه د افغانستان د اساسي قانون او زموږ تاسو د شرعي قانون او نظام سره سم پر لار نه ځي، باید موږ د ځخ پورته کړو، د دې په وړاندې مبارزه وکړو. ولې د زمري صاحب د خبرو په تایید باندې دلته تر ضوابط روابط ته ډیره ترجیح ورکول شوې ده. هر هغه څوک چې د مرکز څخه راځي رښتیا هم هغه یا د یو چا په واسطه باندې پر یو دنده ګمارل کیږي چې هغه خپل شرطونه لري او باید راغلی مسؤول په ولایت کې د ده د شرطو د پوره کولو لپاره کوښښ وکړي تر څو هم خپل جیب ګرم وساتي، هم د هغه ښاغلي چې دی راستي او یا هم مخکې تر دې چې په دنده ګمارل کیږي باید دی د ځان لپاره کومه چوکۍ چې اخلي هغه په پیسو رانیسي، باید دونه پیسې پیدا کړي چې هم هغه چې د مصرف کړي دي هغه ترلاسه کړي او هم د ځان لپاره ګټه کړي. ځکه چې افغانستان کې د تر اوسه پورې لا د وظایفو یا د دندو لپاره اصلي معیار نه دی ټاکل شوی. هغه څوک چې د مافیا د سړیو سره په روابطو کې او یا هغه څوک چې هغوی صحیح امکانات ولري او یا هغه څوک چې هغه کولای شي چې د دوی هغه خواهشات او غوښتنې چې هغه نه مشروع دي غیر قانوني دي هغه پوره کړي، هغه باید ولایت ته ولاړ شي او په دندو وګمارل شي. او که چېرې دغسې وضعیت کې په ټول افغانستان کې نه یوازې موږ باید ننګرهار، هلمند او یا کندهار او یا یو څو ولایتونه مثال کړو، بلکې په ټول افغانستان کې چې امنیتي وضعیت ښه دی دلته
ډېره مننه
تر دې حده پورې ډېر ځایونه او ډېرې سیمې په لاس کې وي. موږ یوازې د ښار په څلورو برخو کې یا د ښار په منځ کې اوسېږو. په دوه کیلومتره کې زموږ د حکومت حاکمیت وي، موږ به څنګه په دې باندې وتوانېږو چې موږ د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو؟ ځکه زموږ لپاره یوازې اوس یو څه مهم دی چې موږ باید یوازې ځان ژوندی وساتو. موږ دې لپاره لا مبارزه نه کوو چې ژوند د ژوند د ښه کولو لپاره، بلکې موږ یوازې د ژوند د ښه کولو لپاره اوس مبارزه کوو. نو د فساد پر وړاندې مبارزه باید د مرکز څخه شروع شي. وګړي باید دا احساس وکړي او هغوی خپل مسؤلیت ادا کړي او هغوی او خپل ضمیر ته تکان ورکړي تر څو هغه څه
اشخاص اتل شب د دې لپاره چې وخت ډېر کم پاتې دی. صرف یوه دقیقه لرو. هغه د حلیمې تندر یو پوښتنې ته هم که ځواب وایست، دی وایي چې د سنګین او ځینو نورو ولسوالیو د جګړو له کبله ډېر خلک بې ځایه شوي دي په هلمند کې او ژمی هم پر رسېدو دی، له هغوی سره څه مرستې شوي دي؟
په دې کې چک نشته. د دوه کلن جګړې یعنی د ملي وحدت د حکومت د شروع سره باید وایي تر اوسه پورې په هلمند کې تقریبا په حدود کې د 100,000 څخه شروع تر 100,000 شاوخوا کورنۍ بې کوره شوي دي چې هغه د هلمند د 14 مختلفو ولسوالیو څخه د لشکرګاه ښار او یا ځینو نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. په هلمند کې د بعضي بې ځایه څو کورنۍ سره مرستې شوي دي، اما په هغه اندازه چې د خلکو اړتیاوې یا په هغه کچې چې خلک را بې ځایه شوي دي هغه اندازه مرستې نه دي ترسره شوي، بلکې مرستې هم شوي په صحیح ډول شفافیت چې موجود نه دی او هلته بعضې کسان د فقط لیستونه دي او جوړوي مرکز ته راپور ورکوي او د دوی دغه حقه حقوق قانوني حقوق تر ډېره حده تر پښو لاندې شوی دی. ولیلات همدا دی چې ناامني ده. موږ هم په دې نه ستوانېدلی چې بعضې سیمو ته ولاړ شو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د هلمند ولایتي شورا رئیس الحاج محمد کریم اتل، د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری او د خوست ولایتي شورا رئیس مجیب الرحمن سلیم زوی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
ګل سرخ لمر به ډکل ګلونو وي جوش به د سیندونه وي بیا به د پغاړو کې شرنګې د میلونو وي رغ به د سازونو وي بیا به د وطن افسانه د دې جهان کور وړ به د نشان کور وړ به د نشان کور به د صلح د سورب به دشمنان کور وړ به د نشان کور وړ به د نشان ګران افغانستان تا به بیرته موږ ودان کور وړ به د نشان کور وړ به د نشان